السلام علیکم او ستړي مشي د مشال ریډیو د ماخام 5 بجو پخپرونه کې درته زمليها امیر زاده هر کلی وایم. پخپرونه کې به واورئ د پاکستان په قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان کې په یو ډرون برید کې د واڼا د طالبانو کمانډر مولا نذیر وژل شوی دی. و به واورئ د نن په 400 ضلع کې د پولیو ضد کمپین تر سخت امنیتي ګامونو لاندې شروع شوی دی. د پاکستان او افغانستان د استخباراتي ادارې د چارواکو ترمنځ شوی ملاقات او په راتلونکي هفته کې امریکا ته د افغان ولسمشر حامد کرزی د سفر په هکله به هم معلومات واورئ. خو اول د دې تازه خبرونه زموږ د همکار عبدالحی کاکړ نو.
سرټکی د امریکای ډرون الوتکو په برید کې وژل شوی د جنوبی وزیرستان د طالبان مشر مولا نذیر له جنازې وروسته خاورو ته سپارل شوی. په پام کې د افغان ولسمشر حامد کرزی به د رواني دوشنبه په ورځ واشنگتن ته خپل مهم سفر پیل کړي. د پاکستان د کرکټ لوبډلې په دوهمه یو ورځنۍ لوبه کې وهین ته د 251 رنځونو هدف ورکړی دی. اوسم تفصیل د امریکای ډرون الوتکو په برید کې وژل سوی د جنوبی وزیرستان د طالبانو مشر مولا نذیر له جنازې وروسته خاورو ته سپارل سوی دی. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي نوموړی بیګا د شپې هغه وخت وژل سو کله چې ډرون په انګوره ډکې پر یو کور میزایل وتوغول. له ده سره 15 نور وسلوال ملګري هم وژل سوي دي. د مشال ریډیو خبریال وایي مولا نذیر د واڼه په اعظم ورسک کې نن غرمه د جنازې وروسته خاورو ته وسپارل سو. د نوموړي په مشرۍ کې ځای خلکو د فوج په ملاتړ په 2002 کې ازبک جګړهمار د یوې سختې جګړې وروسته له خپلې سیمې استلیو. نوموړي تر دې وړاندې له دوو ډرون بریدونو ژوندی راوتی و. د تیر کال د نومبر په 9 په واڼه کې په یو ځانمرګي برید کې مولا نذیر زخمي سوی هم و. نوموړي پوځ پلوه وسوال طالب مشر بلل کېدلی. د ده د وژل کېدو په اړه لا تر اوسه طالبانو څه نه دي ویلي. بلخوا د شمالي وزیرستان په مبارک شاهي کې هم نن سهار ډرون الوتکو په برید کې 3 وسوال وژلي دي. د خیبر پښتونخوا په 400 کې د پولیو پر ضد مهم پیل سوی دی. تیره میاشت وسوالو د پاکستان په بیلابیلو برخو کې پولیو ضد مهم چلونکي وژلي وو چې له هغه وروسته حکومت د ملګرو ملتونو د روغتیايي ادارې WHO مهم ځنډولی وو. د 400 د صحت د ادارې مشر ډاکټر فضل اکبر مشال ریډو ته ویلي د پولیو مهم نن په 15 یونین کونسلونو کې پیل شوی دی. داو ډاکټر فضل اکبر د 400 د پولیسو یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل دوی د سیمې د امنیت د جاج اخیستلو وروسته د پولیو ډلو ته د تلو اجازه ورکوي. پاکستاني چارواکي وایي چې په پنجاب صوبه کې وسوالو او فوجان تښتولي دي. پوځي چارواکو پرون وویل دغه سرتیری د پنجاب د جوند ښارګوټي کې له یو بس څخه تښتول شوی. د دوی په وینا تښتول شوی سرتیری په راولپنډۍ کې د خپل مرکزي دفتر څخه د خیبر پښتونخوا صوبې ته چې پکې دنده درلوده په بس کې روانو. تیرونی د قبایلي سیمو درویشت امنیتي سرتیری په یو بل ورته پیښه کې تښتول شوی چې وروسته پکې یې ویشت بیا طالبانو ووژل. د پاکستان حکومت د ملالی یوسفزی پلار ضیاءالدین یوسفزی ته د ډیپلوماټ په توګه نوکری ورکړې ده. ملالی یوسفزی د نجونو د تعلیم د ملاتړ له وجې د وسوالو طالبان لخوا په سر کې د ویشتو وروسته ټپي شوی وه. پاکستاني چارواکو پخلی کړی چې ضیاءالدین یوسفزی ته د برتانیې په برمنګم ښار کې د تعلیم د اتاشي په توګه دنده سپارل شوې ده. ریپورټونو له مخې د ښاغلي یوسفزی د دندې موده به لږ تر لږه 3 کاله وي. د تیر کال په اکتوبر کې په پاکستان کې د طالبان لخوا د ویشتل کېدو پس ملاله دا وخت د برمنګم ښار په یو روغتون کې تر درملنې لاندې ده او روغتیايي حالت یې ښه بلل کېږي. په پام کې د افغان ولسمشر حامد کرزی به د رواني دوشنبه په ورځ په واشنگتن ته خپل مهم سفر پیل کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول پرون د ملي شورا په غونډه کې د دې سفر په اړه وویل چې ښاغلی کرزی به د امریکا له ولسمشر باراک اوباما او نورو چارواکو سره په کتنو کې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکا د فوجاډو او پاتې کېدونکو سرتیرو د شمیر په اړه بحث وکړي.
یکی از مهمترین سفرهایی است که رئیس جمهور افغانستان به ایالات متحده امریکا
دا یو لډیرو مهمو سفرونو څخه دی چې افغان ولسمشر یې متحده ایالاتو ته کوي. ولې؟ ځکه هغه بحثونه چې دا ځل کېږي د افغانستان او متحدو ایالاتو د اړیکو راتلونکي روښانه کوي.
زلمی رسول زیاته کړه په دې کتنه کې به د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر د پاتې کېدو د مودې ځای او موده د افغانستان له سرحدونو د وسلوالو طالبانو د تګ راتګ د مخنیوي پر لارو چارو او همداراز د افغانستان حکومت ته د امریکا د فوجي زندانونو د سپارلو پر موضوعاتو خبري وسی. د امریکا د دفاع وزارت او اسوسییټډ پریس خبري اژانس په افغانستان کې د وژل سو امریکایي فوجانو نوې شمیره خبره کړې ده. د دې شمیرو لمخې له 2001 کال راهیسې چې امریکا په دې هیواد کې فوجي ماموریت پیل کړی تر اوسه 2340 امریکایي فوجان په افغانستان کې وژل شوي. دا هغه شمیره ده چې د چهارشنبه تر ورځې پورې د امریکا د فوج لخوا ثبت شوې ده. د امریکا د دفاع وزارت چارواکو ویلي چې له دې شمیرې څخه د باندې 1100 سرتیري د مخالفینو په حملو کې وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی دی چې دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلری کلینټن د نیویارک د یو روغتون نه فارغ کړل شوې ده چرته چې هغه د وینې د غوټه کېدو د ناروغي علاج روانو. د دغه بیانیې له مخې میرمن کلینټن پرون د نیویارک د پریس بیټیرین روغتون څخه کورته ولېږل شوه. بیانیه د ډاکټرانو لخوا زیاتوي چې دوی په دې باور دي د میرمن کلینټن په علاج کې هر اړخیزه پرمختګ شوی دی او دوی پر اعتماد دي چې هغه به ډیره زر روغه رمټ شي. اوسم د لوبي پاړې خبر. د پاکستان د کرکټ لوبډلې په دوهمه یو ورځنۍ لوبه کې وهند ته د 215 رنزونو هدف ورکړی دی. دا له هغه وروسته ده چې هند د ټاس ګټلو وروسته پاکستان ته د بیټینګ بلنه ورکړه. د پاکستان لخوا ناصر جمشید 100 رنزه یا سنچري جوړ کړی ده. په جواب کې څو شېبې مخکې هند 95 رنزونه جوړ کړي وو، 15 اوورونه شوي وو او درې لوبغاړي سوځول شوي وو. د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر وړاندې کول. په خبرونه کې به دا رپورټونه واوري. د جنوبی وزیرستان په انګور اډا سیمه کې په امریکایي ډرون برید کې دا واڼه د طالبانو کمانډر مولوی نذیر وژل شوی دی. په سیمه کې یو خبریال وایي
تته به هر وخت خطره وا یو خود تحریک طالبان پاکستان سره هم اولی کی خیر نه وی بل پل قوم کې هم سره خلق تاسو دي چاغي دی خلکو دغه سیمینه
د خیبر پختونخوا په 400 ضلع کې د پولیو ضد مهم تر سخت سکیورټی لاندې شروع شو. د پاکستان او افغانستان د استخباراتي ادارې چارواکو ترمنځ ملاقات کې په مهمو چارو خبرې شوې. یو خبريال ورته په کوم سترګه ګوري
دا غونډه او دا تګ راتګ او بیا ناشته او باغې مخلو باندې خبرې کول دا پختل باندې پرمختګ دی ځکه چې پاکستان او افغانستان ترمنځ خو ناباوري موجود ده. اختلافات هم ختمې دي شي، تعاونم زیاتې دي شي.
په پیښور کې د چترال جینکو لوبغاړو لپاره یو تربیتي کیمپ جوړ شوی. یو متعلقه چارواکي مقصد بیانوي
جو بیڈمنٹن اور ٹیبل ٹینس ٹریننگ حاصل کولو لراغ دی 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 مطلب لے چترال کے دا پرموٹ کی سپورٹس اور منگو غوڑو دے شمالی زیاد علاقوں کے دا سپورٹس سمرہ دا خواتین کے پیلاوش
دا اونور پا مشال ریڈیو کی دستاسو لپارا دی راسر اوسے تاسو مشال ریډیو ته غوږی لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې وړاندې واوریدل. د چارواکو او آزادو سرچینو په وینا امریکایي ډرون په شمالي او جنوبي وزیرستان کې بیلابیل بریدونه کړي دي چې یو شمېر وسلوالو ته مرګ ژوب لاړولې ده. آزادي سرچینې او استخباراتي چارواکي د جنوبي وزیرستان برید کې مولا نذیر په ګډون د لوړ پوړو وسلوالو د وژنې تصدیق کوي او وایي د نذیر جنازې مراسم هم ترسره شو. نور حال د سیمې نه د مشال ریډیو همکار په رپورټ کې اورو.
ځایی چارواکي یو پسیمه کې مشال ریډیو ذرایع وایي تیره شپه خوښه یوه بجا امریکایي بې پیلوټه الوتکو د سویلي وزیرستان تحصیل بیرمل انګور اډا سیمه کې د وسلوالو یو کور په نښه کړ چې ورباندې دوه میزایل وداغل. د استخباراتي ادارو چارواکو او ځایي خلکو په وینا په دغه برید کې د وانا طالبانو مشر مولا نذیر په ګډون عطاالله علاءالدین احسان رفا خان او حنیف کوچه ووژل شو. غلطه زنظرای د دینه پرته د وژل شو طالبانو شمیره لس خای. مولا نذیر جنازه غرمه 12 بجه وانا اعظم مرسک کې وشوا چې ګڼ شمیر ځای خلکو پکې ګډون درلود او وانا بازار په مکمل توګه بند شوی وو. د یادونه دا چې 2012 کال نومبر میاشتې په 9 نیټه مولا نذیر باندې ځانمرګې برید شوی وو چې پکې نوموړی ژوبل شوی وو او د ګروپ شپږ کسان یې مړه او 13 نور ژوبل شوی ول. دا د هم یادوي چې 2011 کال اکتوبر میاشتې په 28مه نیټه سویلی وزیرستان بیرمل کې امریکایي بې پایلوټه الوتکو د وسلوالو طالبانو په یو ډبل کې بنګاړي باندې میزایل داغلی ول، چې پکې د ملا نظیر ورور حضرت عمر په ګډون د نظیر ګروپ مشر قماندان خان محمد هم وژل شوی و. د ځایي خلکو په وینا ملا نظیر د غلطه 100 کاله وړاندې بهراني وسلوالو د وانې سیمې څخه ایستلو باندې لاس پورې کړی و. بلخوا چارواکي وایي نن سهار 9 بجې وروسته امریکایي بې پایلوټه الوتکو د شمالي وزیرستان تحصیل میرانشاه مبارک شاهي سیمه کې د مشکوکه وسلوالو یو ګاډی په نښه کړ چې ورباندې څلور میزایل وداغل. د دوی په وینا دغلته درې مشکوکه وسلوال طالبان ووژل شول، خو په دغه برید کې د سلوړ پوړي وسلوال د وژنې په اړه سرچینو څه نه دي ویلي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. دا چې په واڼه کې د طالبانو کمانډر مولا نذیر سوکو او څه فعالیتونه یې لرل، د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال په دې اړه معلومات راټول کړي دي.
د سویلی وزیرستان وانانا د مولا نذیر نزدې ملګری عین الله مشال ریډیو ته د ټلیفون په کرخه د نوموړي د مړینې تصدیق وکړ او وی وایل دوی خپل نوی مشر باول خان وټاکو. مولا نذیر د وانا احمدزی وزیر قبیله سره تعلق لرلو. په 2016 کال کې نیک محمد چې په یو ډرون برید کې ووژل شو، دا غي وروسته مولا نذیر دغلته د یو فعال کمانډان په توګه پیژندل کېدو، خو کله چې په وانا کې ازبک وسلوالو خپل فعالیتونه زیات کړل نو په کال 2018 کې مولا نذیر ازبک وسلوال د سیمې څخه ایستلو باندې لاس پورې کړ، چې د ځایي خلکو په وینا عام ولس ملاتړ هم ورته حاصل و. او دغلته ازبک وسلوال بیا ټول شمالي وزیرستان ته لاړل. مولا نذیر د نیک محمد لخوا د دولت سره کړې معاهده په کال 2009 کې یو ځل بیا مخ په وړاندې بوتله، او د لوزنامې نه پس یې دولت ته باور ورکو چې دغلته د امن پر ځای کولو به دوی ذمه دار وي. د مولا نذیر د مشرۍ نه پس په سویلي وزیرستان وانا کې په دولتي ودانیو یا چارواکو باندې د وسلوالو لخوا کمې حملې نه دي شوې. په 2012 کال نومبر میاشت کې په مولا نذیر ځانمرګي برید وشو چې پکې نوموړی ژوبل شو. د راپورونو تر مخه مولا نذیر افغانستان ته زیاته توجه ورکوله. نوموړي باندې ټولې درې ډرون حملې شوې دي چې په دویمه حمله کې ژوبل شوی و، او درېیمې ډرون حملې 13 شپه له منځه یووړو. د مولا نذیر جنازې وروسته احمدزی وزیر مشرانو د نوموړي پګړې د هغه نږدې ملګری باول خان چې په ایوبي نامه هم مشهوره دی کې خدا، او ځایي طالبانو هغه خپل مشر وټاکو.
تاسو مشال ریډیو اوري. د جنوبی وزیرستان د طالبانو مشر مولا نذیر د خپل نورو وسلوالو ملګرو په ګډون د ډرون الوتکو په یو برید کې وژل شو. دا تاسو اوریدل. د نوموړي پاړه ویل کېږي چې له پاکستانی پوځ سره یې جوړجاړي کړې وه، خو د تحریک طالبان پاکستان سره ژور اختلافات لرل. دا چې نوموړي د پاکستانی طالبانو په غورځنګ کې څه مقام لرلو او د هغه وجنه به د سیمې پر امنیت او راتلونکي څه اثر وکړي، په همدې اړه احمد شازمی یو رپورټ جوړ کړی دی.
د پاکستان د امنیتی چارواکو په وینا د جنوبی وزیرستان د طالبانو مشر مولا نذیر د ډرون الوتکو په یو برید کې ووژل شو. چارواکي زیاتوي چې برید د چهارشنبه او پنجشنبه په منځنۍ شپه د جنوبی وزیرستان د بیرمل تحصیل په انګور اډه کې ترسره شو، چې په ترڅ کې د مولا نذیر سربیره د 15 نور وسلوال ملګري هم ووژل شول. د استخباراتي سرچینو په وینا مولا نذیر د بیرمل سیمې اوسیدونکی و، او په 2002 کال کې په واڼه کې میشت سو او له دې ځای څخه یو سوال غورځنګ پیل کړی و. د نوموړي په اړه ویل کېږي چې یو خوا یې له دې سیمې څخه ګڼ شمېر احمدزی وزیر قبایل ویستل، او بل خوا یې په 2009 کال کې د پاکستاني پوځ په ملاتړ بهرني ازبک ترهګر هم ایستلی و. په پېښور کې د پاکستان د پوځ یو پخوانی چارواکی او د پوځي چارو کارپو بریګیډیر ریټایرډ اسد منیر وایي مولا نذیر په افغانستان کې میشت د امریکایي پوځ په ضد جګړه کوله، خو له پاکستان سره لاس یو کړی و.
دیکھو جنگ میں کولو امریکی خلاف بتلو افغانستان د بتلو کو پاکستان خلاف ادا سے حملے نہ وی کڑی نو در یو امپورٹنس ہو یو کردار ادا سے اوچ پاکستان تپکے ایک فائدہ وا نو اگر فائدہ کا ختم شی نو بے با پاکستان یو مشکلات کے راضی.
د ملا نذیر د وسلوالو طالبانو ډلې د حکیم الله مسعود تر مشرۍ لاندې د تحریک طالبان پاکستان سره هم ژور اختلافات درلودل. په پېښور کې میشت د سیمویزو چارو کارپور رحیم الله یوسف سیوای ملا نذیر په دې وروستیو کې یو شمېر دشمنان پیدا کړي وه، او څرګند فعالیت یې نسوای کولای.
دته به هر وخت خطر وا یو خدغه تحریک طالبان پاکستان سره هم اړی کې خیر نه وي بل خپل قوم کې هم څه خلک تاسو دي چې هغه دیو خلیو دغه سیمینه اوس بکانم د خلاف او بیا پاکستان حکومت سره اړی کې داسې خنه وي چې یو بل باندې اعتبار کول شي امریکایان هم کوشش کوي چې د ملکی دغه سیمه کې دښمنان ډیر زیات وو او دا اوس پورې دی بچ خو اخر بیا دغه میزایل حمله کړي منځلاړه
دا چې د نوموړي تر وژل کېدو وروسته به د هغه ډله کومه تګلاره خپلوي که څه هم د سیمه ییزو چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی نظر لري چې دوی به اوس په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو په ضد عملیات تیز کړي او به نه غواړي چې د پاکستاني پوځ په ضد په بریدونو کولو سره خپله سیمه ناامنه کړي او کډې کولو ته مجبور شي خو بلخوا د پوځي چارو کارپوه بریګیډیر ریټایرډ اسد منیر وای د مشر نه لرلو له کبله به یاد ډله اوس د پاکستاني پوځ په ضد بریدونه پیل کړي او د امریکایانو په ځای به له دوی څخه د بدل اخیستلو هڅه وکړي
ټولو کې مخکې خو به د هغې خلک د هغه ګروپ والا خلک چې پاکستان باندې به حملې نه کولی هغې به اوس مخکې احمدزی وزیر علاقه کې کوشش کوي چې د فوجیانو چوکیانو هغې سپایانو او د هغې زونو باندې حمله وکړي بل دا دی چې هلته به یو انتشار پیدا شي تر څو پورې چې دوی یو بل اګریمنټ داسې ونکړي چې هغه کوم سړی د هغه نسی نو هغه سره به معاهده پکاري کاغه نه شوه نو به پاکستان ته او پاکستان فوج ته ډېر زیات مشکلات پېښې شي
ملا نظیر چې دولت پلوه طالب مشر ګڼل کېدی تر دې وړاندې هم په ډرون برید کې خوندې پاتې سوی وو او په دې وروستیو کې څه باندې یوه میاشت وړاندې هم په یوه ځانمرګي برید کې ټپي سوی وو
د احمد شاه ازمینه تاسو تفصیل واوریدلو په دې نسیو کې وسلوالو طالبانو په ټول پاکستان کې خپل فعالیتونه ډیر زیات کړی دي دا چې د دې تر شا د طالبانو سنیت کې دي شي زمونږ همکار مجید بابر په دې اړه معلومات لري
وسلوالو طالبانو په عامه توګه په ټول پاکستان کې او په خاصه توګه په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې خپل فعالیتونه تند کړی دي که یو خوا په پاکستان کې د موجوده حکومت د آئینی میعاد ختمېدو نه پس د ټول ټاکنو خبرې کیږي نو بل خوا د وسلوالو طالبانو سره هم د مذاکراتو اوازې تر غوږو کیږي کارپوه او شنون کې خادم حسین وای چې دا ښکاري د وسلوالو طالبانو لخوا په دینځدو کې د فعالیتونو د زیاتېدو وجه دا ده په راتلونکو ټول ټاکنو کې سیکولر ګوندونه د ټول ټاکنو د کمپاین نه لري او خپل هم نظر ګوندونو ته ګټه ورسوی
د پاکستان ریاستوم په شا بوتلو د پاره د ضروری ده چې دلته کوم سیاسي نظام دی هغه سیاسي نظام به خطر کې واچول شي د روان ټول ټاکنو په بنیاد هغه سیاسي ګوندونه کوم چې د مفکوري سره اختلاف لري هغه پارلمان ته زیات نه زیات تعداد کې لاړ نشي ازي خپل کمپین او مهمه نشول شي او د دې په ضد د مفکوري په بنیاد چې کوم د عملیاتو کولو خبره ده هغه مخ کې لاړ نشي
دا چې وسلوالو طالبانو خپل فعالیتونه تند او زیات کړی دي نو دغه هواد امنیتی او استخباراتي ادارې د دوی خنیولو کې ولې ناکام شوې دي په پیښور کې د دفاعي چارو کارپوه په خوانی بریګیډیر محمود شاه وای چې څنګه وسلوال خپل جنگي تکتیکونه بدلوي پاکستانی امنیتی ادارو له هم په کار دي چې خپل تګلارو کې بدلون راولي
څو کال وشو ما دې ته ویلو چې دې کې ستاسو په دې اپروچ کې په دې طریقې کې یو پرادایم شفټ چې وته یو پورا لکه تاسو د زړې زمانه پولیس یې ا پولیس پای چې ولاړی او ټوپک دې ښکاری په پوزیشن باندې وګمانه دا پولیس دا غنه ته دا امید نه لري چې هغه د نن سبا چې کوم تخریب کار دې هغه مقابله وکړي شي
په پیښور کې خبريال او سیډون کې رحیم الله یوسفزی بیا وایي چې دا ډېر د حیرانتیا خبره ده چې په دې ورسره کی کومې لوی پیښه شوې دي د هغې پړه خو تحریک طالبان پاکستان پر غاړه اخیستې ده خو د وړو وړو پیښو نه خو څوک پړه پر غاړه اخلي او نه وجه معلومه دي
ما ته نه ښکاري چې دا د مرکز نه څه هدایت راځي او دوی به حملې کوي دا د هرې ډلې خپل یو منصوبه د هغې مطابق دوی حملې ښیي بل چې کوم زما دغه دی ما به ښه نه داسې تفیل ما ته پلان نه ښکاري چې دوی غواړي چې دغه انتخابات یا اونی شي یا دې کې دوی روانیو کې دا خلاصه پورې معلومات هم نشته چې انتخابات به کله کېږي څنګه به کېږي البته دومره مونږ اورو چې دوی به غواړي چې دوی مخالفین چې دوی په دغه انتخاباتو کې ونه ګټي
کارپوه خادم حسین وایي چې تر کومه د وسلوالو طالبانو د رصد لارې نوي بندې کړې شوي او د پاکستان د استخباراتي او امنیتي ادارو په منځ کې ربط نوي پیاوړی شوی تر هغې دغه یاغي مفکورې ته ماتې نشي ورکول کېدی
دا مشال ریډیو ده
د خیبر پښتونخوا بیلابیلو برخو کې په پولیو ټیمونو د بریدونو او د څلورو کسانو تر وژنې وروسته د پښتونخوا په چارسده ضلع کې د پولیو کمپین نن په ټینګ امنیتي ګامونو کې شروع شوی دی چې پکې به خواوشا لسو زرو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکړل کیږي. په دې اړه د پېښور نه د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان نه تفصیل اورو.
تیره میاشت د خیبر پښتونخوا بیلابیل برخو کې په پولیو ټیمونو د بریدونو وروسته نن په چارسده ضلع کې په اولنی ځل د پولیو کمپاین په سخت امنیتي ګامونو کې شروع شوی دی. د چارسده ضلع د صحت محکمې مشر ډاکټر فضل اکبر مشال لیډو ته وویل چې دا ضلع په هغه 500 یونین کونسلو کې کم ته چې های ریسک ویل کیږي یا چرته چې د پولیو مرض خطر زیاته ده هلته دا کمپاین نن نه شروع شو او دې کې به دوه تیا ټیمونه خوشا لس زره ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکوي.
ہائی رسک منگل اسٹاک واگست منگل سوروپ منگل چونکہ سینئر ممبر ندی راد لے میری منصر اختر استاد پل کا سان دی ہو منگل تر ایجوکیشن والے دی پٹواری دی سیکٹری دی بیل بیل یو سی دو زمن بیل بیل کی منہ دو شمارے مطابق با زمن دار طول چی کم دیر ہو بہت سی کی منہ روزی با ما شمانا حدف سی کم دیر ہو اگر پا دیر زمن دو فائل ورن کو سر چی پہا ویس کی دی تقریباً اگ لا دار بدا چی پا دیر یو سی اس کی جوڑی دی یو سی ویس
دوی زیاته کړه چې ټینګ امنیتي ګامونو کې دا کمپاین شروع شوی دی. پولیسو نفری دوی سره ده او د اولس لخوا هم دوی ته پوره پوره ملاتړ ترلاسه دی. دغه پولیو ټیمونو امنیت ټینګ ساتلو لپاره د پولیسو یو چارواکي اشرف خان مشال لیډو ته وویل چې دوی هر یو ټیم ته پولیس ورکړی دي. پولیس چارواکي دا هم وویل چې متعلقه سیمې ته د پولیو ټیم د تلو نه وړاندې پولیس اهلکاران دغه علاقه کلیر کړي نو بیا هلته کې د پولیو څاڅکي ورکول کیږي. یادونه وړ ده چې تیره میاشت د نامعلومو وسلوالو لخوا د صوبې په بیلابیل برخو کې د پولیو څاڅکي ورکوونکو ټیمونو باندې بریدونه شوو چې پکې د دوو زنانو په شمول څلور کسان وژل شوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه سروې
پپوکم یو لس بجو
اقتصادی نړۍ
پپوکم دو بجو
د سندرو امیر
پوو منټه د پاسا دو بجو
د ځوانانو غږ
پاتیش منټه کم دریو بجو
اتلان
پپوکم دریو بجو
پام کوا
پپوکم سلورو بجو
روخانه مستقبل
پپوکم پینځه بجو
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د افغانستان د استخباراتي ادارې یو پلاوی په اسلام آباد کې د پاکستان د استخباراتي ادارې چارواکو سره ولیدل او دواړو ملکونو ترمنځ په مختلفو معاملاتو خبرې اترې وشوې چې پکې د افغانستان د استخباراتي ادارې مشر اسدالله خالد باندې د حملې په اړه تحقیق او د سولې عالي شورا پخوانی وژل شوي مشر برهان الدین ربانی باندې د برید په اړه په پلټنو خبرې اترې وشوې. د اسلام آباد نه د مشال ریډیو همکار احمد الله د تفصیل سره.
د افغانستان د استخباراتي ادارې یو پنځه رکنی پلاوی چې مشري د افغانستان د استخباراتي ادارې مرستيال حسام الدین کوي د پاکستان په سفر دی. په اسلام آباد کې یو سفارتي چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې د دواړو ملکونو د استخباراتي ادارو د چارواکو ترمنځ شوی ملاقات کې د افغانستان د استخباراتي ادارې مشر اسدالله خالد باندې شوی حمله د تحقیقاتو نه علاوه دواړو ملکونو د استخباراتي ادارو ترمنځ همکاري زیاتولو او د سولې د عالی شورا پخوانی مشر برهان الدین ربانی د وجنې وروستو شو پلټنو په چارو خبرې اترې وکړې. خبریال او افغان امور ماهر طاهر خان نه چکله مشال ریډیو د دې ملاقات د اهمیت په اړه وپوښتل نو نوموړي وویل
دا غونډه او دا تګ راتګ او بیا ناشته او باغې مسلو باندې خبرې کول دا په خپل باندې پرمختګ دی ځکه چې پاکستان او افغانستان ترمنځ خو ناباوري موجود ده او کېره میاشت د حمله شو د استخباراتو په مشر نو دغه بد اعتمادۍ په دې وخت د دواړو هیوادونو ترمنځ او بیا په خصوصي توګه چې کله د استخباراتو مشران کې دي او هغه خبرې کوي نو دا خو بګرانه وي چې آیا هغه څه نتائج ډېر زر ورکوي، خو د دوی دا ناسته او په دغې باندې بیا راځي کېدل چې یو بل سره کښېني، خبرې وکړي، معلومات شریک کړي، نو زما په نظر باندې دا ارزښت لري او داسې امکانات خو به هم مخامخا وي چې کله دوه غاړې کښېني نو اختلافات هم ختمېدی شي، تعاون هم زیاتېدی شي.
طاهر خان زیاته کړه چې دواړو ملکونو د استخباراتي ادارو چارواکو ترمنځ دا قسم مذاکرات د دواړو ملکونو لپاره ډېر ګټور ثابتېدی شي، خو هلاکه دا همدارنګ جاری وساتلی شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
افغان ولسمشر حامد کرزی به د دوشنبه یا د ګل په ورځ امریکا ته ځي. دی به هلته تر 2014 وروسته د کابل او واشنگتن ترمنځ د اړیکو او د افغانستان راتلونکي په اړه له امریکایي ولسمشر باراک اوباما سره خبرې وکړي. کرزی په داسې وخت امریکا ته روان دی چې له طالبانو سره د سولې خبرو نوې هیلې ښودلې دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار پامیل ساحر نورو.
په امریکایي وال سټریټ ژورنال کې راغلی افغان ولسمشر حامد کرزی به د ګل یا دوشنبه پر ورځ واشنگتن ته روانېږي او هلته به له خپل امریکایي سیال باراک اوباما سره په دې اړه خبرې کوي چې تر 2014 زیږیز کال وروسته به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو موجودیت په څه ډول وي. د چهارشنبه یا شروع پر ورځ د افغانستان بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول د هیواد پارلمان غړو ته د دې خبرو د توقعاتو هیلو په اړه معلومات ورکړل. زلمی رسول ویل دا د ولسمشر امریکا ته تر ټولو مهم سفر دی او دا سفر به پر راتلونکو اړیکو رڼا واچوي. په دې اړه په کابل کې د امریکا سفارت سپینې ماڼۍ او د امریکا بهرنیو چارو وزارت لاسن دی ویلي. وال سټریټ ژورنال لیکي دواړه ولسمشران پر داسې وخت له یو بل سره ویني چې په افغانستان کې د سولې عمل نوي امیدونه ښودلي دي. تیره میاشت په فرانسې کې د طالبانو استازو له افغان سیاستوالو سره ولیدل. د امنیتي مسؤلیتونو یا ذمواریو انتقال لپاره د ولسمشر مشاور ډاکټر اشرف غنی وال سټریټ ژورنال ته ویلي د کرزی په دې سفر کې به د سولې بهیر، د واشنگتن او کابل ترمنځ دوه اړخیزه امنیتي تړون، پوځي سامان او تر 2014 زیږیز کال وروسته د مالی مرستو په اړه خبرې کیږي. په دې وروستیو ورځو کې لوړپوړو افغان چارواکو په سپینه ویلي چې هیله لري امریکا د افغانستان پوځ په عصري کولو او جدیدولو کې ورسره مرسته وکړي. دا چارواکي وایي دوی داسې هوایي ځواک غواړي چې د هیواد د فضا ساتنه وکړی شي. په دې اړه امریکایان شک څرګندوي چې آیا افغانستان به دا کار په خپله وکړی شي او که څنګه. افغانستان خپل پوځ او پولیسو ته د تنخوا ورکولو لپاره ډیر پر بهرنیو مرستو اډانه دی او نړیوال مرستندویان هیله لري چې په اوږدمهاله ډول افغانستان په خپلو امنیتي لګښتونو کې ډیره ونډه ولري. وال سټریټ ژورنال لیکي دا مهال افغان هوایي ځواک ابتدایي بڼه لري. دا ځواک د روسیې جوړې هیلیکاپټرې، سامان وړونکي وړې الوتکې او د روزنې لپاره کارېدونکي الوتکې لري. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی وایي د هیواد پوځ یې د بهرنۍ دفاع لپاره الوتکو ته اړتیا لري. په دې ترڅ کې د ولسمشر کرزی ویاند ایمل فیضی ویلي امریکایان د افغانستان له اړتیاو خبر دي. دی وایي کابل واشنگتن ته د هغه سامان یو لیست ورکړی چې دوی ورته ضرورت لري. همدارس فیضی زیاتوي دا لا روښانه نه ده چې څومره امریکایي سرتیری به په افغانستان کې پاتې شي او څومره اړې به ولري.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان الیکشن کمیشن د راتلونکو انتخاباتو لپاره د سیکیورټی پلان اعلان کړی دی او ویلي دي چې په حساسو پولینګ سټیشنونو باندې پوز ځوانان ځای په ځای کیږي. نور تفصیل اورو د اسلام آباد د مشال ریډیو همکار سراج زهید په دې رپورټ کې.
اسلام آباد کې د چیف الیکشن کمشنر فخر الدین جی ابراهیم په مشرۍ کې د راتلونکو ټول ټاکنو لپاره د سیکورټی پلان جاری کړی شوی دی. پلان کې ویل شوی دی چې د پاکستان الیکشن کمیشن د راتلونکو ټول ټاکنو پورې د هر قسمه وسلې د لایسنس په جوړولو او د وټونو نه 15 ورځې وړاندې د افغان کډوالو په تګ راتګ بندیز لګولو فیصله کړې ده او ویلي دی چې د ټول ټاکنو لپاره جلسې به د چار دیوارې دننه او د وټونو په ورځ به امیدوار ته د 15 ګاډ ساتلو اجازه وي. مشال سره خبرو کې د الیکشن کمیشن میډیا افسر خورشید عالم اویل چې غونډه کې د فاټا په حق لا هم فیصله شوې ده.
کم الیکشن کمیشن کې اعلی سطحي اجلاس شوی او پای کې د لا انفورسینګ ایجنسی کنټرول خلک راغوښته او پای کې د فاټا د لپاره هغه سپیشل دا وې چې د هغه کم پولیټیکل ایجنټ دي هغه د ریټرنینګ افسر په تور باندې کار کوي. سکیورټی په باره کې هغه دا فیصله وکړه چې په هر ډیسټریکټ کې په هر ایجنسی کې به یو کمیټي جوړیږي. هغه ته به ډیسټریکټ یا ایجنسی سکیورټی کمیټي وای پای کې بده پولیس مشرانی پای کې بده ایڈمنسٹریشن مشرانی هغه کمیټي په هغه حلقه کې پاغه ایجنسی کې پاغه ډیسټریکټ کې د امن او امان ذمہ داری او الیکشن کمیشن ته جواب دی.
د ذکر ورده چې غونډه کې فخرالدین جی ابراهیم وختنه وکړه چې پټولو پولیس سټیشنونو دی د پوزوانان ځای په ځای کړی. خو د دفاع سیکرټری ورته وویل چې اتیا زره پولیس سټیشنونو باندې کدو دوه پوزیان هم ودرولې شي نو د دینه 1,25,000 پوزیان جوړیږي کوم چې ناممکنه ده. نو لدې رستو فیصله وشوه چې په حساس پولیس سټیشنونو با د پوزوانان ځای په ځای کولې شي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د ماخام 5:30 بجې کې دونکو دی لنډ خبرونه به د عبدالحی کا کرنوارو.
د امریکای ډرون الوتک په برید کې وژل شوی د جنوبي وزیرستان د طالبانو مشر مولا نذیر د جنازې وروسته خاورو ته سپارل شوی دی. د خیبر پښتونخوا په چارسده کې د پولیو پر ضد مهم پیل شوی دی. د پاکستان چارواکي وایي چې په پنجاب صوبه کې وسوالو او فوجان تښتولي دي. د پاکستان حکومت د ملالی یوسفزی پلار ضیاءالدین یوسفزی ته د ډیپلوماټ په توګه نوکری ورکړې ده. په پام کې د افغان ولسمشر حامد کرزی به د روانې دوشنبه په ورځ واشنگټن ته خپل مهم سفر پیل کړي. د امریکا د دفاع وزارت او اسوسییټډ پریس خبري اجانس په افغانستان کې د وژل شوو امریکایي فوجانو د نوې شمېره خبره کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلری کلینټن د نیویارک له روغتونه فارغ کړل شوې ده. د پاکستان د کرکټ لوبډلې په دوهمه یو ورځنی لوبه کې وهند ته د 215 رنزونو هدف ورکړی دی. هند دا وخت لوبه کوي. څو شېبې مخکې 3 رنزونه جوړ کړی وو. درويشت اورونه شوی او څلور لوبغاړي اوټ دي.
دا خبرونه لنډي ساسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر تاستا اورول. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د همکاري رابیا اکرم خان نو اورو چې په پاکستان کې په کورنیو رسپاڼو کې د بیلابیلو مقالو مهم ټکي څه دي.
جنگ رسپاڼه خپل ادارې کلی کې چې د طالبانو په خوشی کولو د افغانستان له اړخه مثبت رد عمل را روان دي او د افغان حکام خیال دی چې طالبان مشرانو خوشی کولو نه به شدت پسند عناصر خبرو اترو ته تیار شي. ادارې وړاندې لیکي چې په دې کې هیڅ شک نشته او امریکای سره افغان جنگ کې شامل ټول قوتونه دا خبره تسلیموي چې افغانستان او پاکستان کې اوسیدونکو خلکو یو لوی شمیره چې په غوي کې موجود مذهبي ثقافتي رشتو له وجې اسلام آباد د افغانستان د مسلې حل کې موثر دار لوبولې شي. ادارې مخکلي کې چې دا وخت عملاً افغانستان نه د غیر ملکی فوزونو انخلا شروع شوه ده او در روان و غیر یقیني صورتحال لوجه افغانستان کې د امن د قیام په حواله امیدونه هم پیدا شوې دي او کم مفاهمتي عمل چې روان دي نو دینه د اشاره ملاوي کې چې وسه طاقت د لارې نه بلکې د مذاکراتو د لارې کوششونه روان دي. ادارې لیکي چې جنگ او امن دواړو صورت کې د شخړو نه راوتلو لپاره حتمی فیصله د مذاکراتو په میز کېږي. نو وس وخت راغلو چې افغانستان کې خپل مشن لپاره سرګرمې ډلې د مذاکراتو لار خپل کړي او امن راوستو کې د خپل کردار ولوبوي. پدې کې د ټولو خیر خیګړه ده او د نړۍ امن هم پدې کې دی. اج رسپانه خپل ادارې کلی کې چې د اوګرا لخوا د سی ان جی په نرخونو کې د اضافه باوجود دا مسله د حل کېدو نوم نه اخلي او ریجن 1 کې 90 بیا 40 روپې سلويخ پیسې او ریجن 2 کې د سی ان جی نرخ 80 روپې مقرر کېدو وروسته آل پاکستان سی ان جی اسوسییشن د 90 نرخونو دا فارمولا رد کړی ده. ادارې وړاندې کی چې پاکستان کې لډیر مودې راسي د سی ان جی دا معاملې را روانه ده او د روسیو کې پری سپریم کورټ د خپل اندې نوټس اخستل دي. خو دا معاملې نه هواریږي. ادارې زیاتوي چې کوو کته شي نو دا ځکه نه هواریږي چې د بهرنی قوتونو په وینا باندې زمونږ په ملک کې د ال پی جی د ودې لپاره پسې پردا کوششونه جاری دي او د سی ان جی په نرخونو کې اضافه هم د دې سلسله یو کړی ده. ادارې اخره کلی کې چې بهر حال اوس چې د سی ان جی د نرخونو مسله په یو لحاظ سره هوار شوه خو بیا هم عدالت قتل پکار دی چې ترکمه با اولس د سی ان جی د سہولت نه محروم وي ځکه چې د نرخونو ټاکلو باوجود هم لا سی ان جی سټیشنونه بند دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. انډیپینډنٹ نومې برطانوي ورځپاڼه په یو مقاله کې په سوابه کې د غیر سرکاري ادارې پر خزینه کارکونکو برید ته په اشاره سره لیکي چې اوه تنه نور د هغه جګړې ښکار شو چې طالبانو د تعلیم پر ضد پیل کړی دی. د فاینانشل ټایمز په نامه د برطانیې بله ورځپاڼه بیا په افغانستان کې د سولې د بهیر په اړه په یو مقاله کې لیکي چې د پاکستان لخوا د اته مهمو طالبانو خوشي کېدل د دې نښه ده چې په افغانستان کې د سولې د راتګ بهیر پرمختګ کوي. زموږ همکار بوریوال کاکړ د دې دواړو مقالو غټ کی تاسو ته وړاندې کوي.
انډیپندنت ورځپاڼه لیکي د خیبر پښتونخوا په سوابۍ کې لکاره پر روانو میرمنو خونړۍ برید په پاکستان کې د میرمنو د تعلیم د مخالفت څرګندونه کوي. په سوابۍ کې پر میرمنو تر دې برید وړاندې په تیر میاشت کې هم وسلوالو طالبانو د پولیو ناروغۍ د مخنیوي لپاره پر کارکونکو رضاکارو میرمنو د بریدونو یوه لړۍ ترسره کړې وه. د ورځپاڼې په لیکنه تر هغه لا هم وروړاندې وسلوالو طالبانو د اکتوبر په میاشت کې د نجونو د تعلیم لپاره پر کارکونکو 15 کلنه ملالو یوسفزی په داسې حال کې برید وکړ او ټپې کړه چې هغه له سکول څخه د کور پر لور روانه وه. ورځپاڼه په سوابۍ کې د وجلسو میرمنو پیښو ته په ګوته نیولو سره لیکي چې له دې دا څرګندېږي چې په پاکستان کې د تعلیم او صحت لپاره کارکونکو میرمنې له څومره خطر سره مخامخ دي. دا خطر په خاصه توګه په هغو سیمو کې زیات دی چیرې چې اورپکې هغه نجونه او میرمنې په نشه کوي چې یا خو تعلیم ورکوي او یا تعلیم ترلاسه کوي. په تیر وخت کې په لوی شمېر سکولونه یا خو په بمونو الوزول سوي دي او یا هم پر دې مجبور کړل سوي دي چې وتړل سي. بل په لو فاینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي پاکستان د افغان طالبانو داسې اته غړي خوشی کړی دي چې د طالبانو د واکمنۍ د دورې ځینې لوړپوړي چارواکي هم پکې شامل دي. په دې خوشحسو کې د طالبانو د واکمنۍ د دورې د انصاف وزیر مولوی نور الدین ترابی او د ملا عمر شخصي ساتونکی محمد عظیم هم شامل دي. د ورځپاڼې په لیکنه دا د دې نښه ده چې د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وړاندې په افغانستان کې د امن د راتلو د هلو ځلو لړۍ تنده سوې ده. ورځپاڼه لیکي په طالبانو کې له ځینو بېخي سخت دریځو ډلو پرته نور ټولې غاړې په دې پوه سوي دي چې دا جګړه یو هم نسي ګټلی، نو ځکه د دې اړتیا ده چې په سوله ییزه توګه د پایټکۍ ورته کښېښودل سي. ورځپاڼه په پای کې د لویدیز د ډیپلوماټانو له خولې لیکي چې پاکستان اوس په افغانستان کې د امن په ګټه ځکه پوه سوی دی چې په خپل ملکیت دننه له روزل سوو ترهګرو څخه خطر احساس کړ.
د بوریوال کاکنډا تاسو نړیواله مطبوعاتي کتنه واوریدله. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه په یو مقاله کې لیکي چې د عوامي نشر ګوند د لوړپوړي مشر بشیر بلور د وژنې نه پس د طالبانو لخوا یو خبریال ته په استول شوي خط کې د امن د خبرو اترو لپاره شرطونه دا څرګندوي چې دوی د امن خبرې اترې نه بلکې د پاکستاني قوم په صفونو کې رخنه اچول غواړي. نور تفصیل زموږ همکار مجید بابر وړاندې کوي.
د پاکستان نه خبریدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون کې لیکوال ضیاءالدین د امن وړاندیز په وینو غلمبېدو د سرلیک لاندې په یوه مقاله کې لیکي چې د وسلوالو طالبانو لخوا د سولې خبرو اترو ته د رضا کېدو د وړاندیز لفظونه او وخت ډېر مهم دی، ځکه چې دا وړاندیز د پنجابي طالبانو او تحریک طالبان لخوا د پاکستان یو خبریال سلیم صافی ته په یو استول شوي خط کې پس له هغې شوی کله چې د عوامي نشن ګوند مهم مشر بشیر بلور ووژلو او بیا یې 22 د لیوي امنیتي ځواک کارکونکي د تختولو نه پس هم ووژل. لیکوال ضیاءالدین سلیم صافی ته د پنجابي طالبانو د مشر لخوا په استول شوي خط چې بیا یې د تحریک طالبان پاکستان مشر حکیم الله محسود د دسمبر په 28 نیټه په یو ویډیوي پیغام کې حمایت هم وکړ پاړه لیکي چې په دغه خط او ویډیو کې چې د امن د خبرو اترو لپاره کوم شرطونه ورکړل شوي دي د هغې نه صفا څرګنده ده چې طالبان د امن خبرو اترو کې سنجیده نه دي او صرف غواړي چې د خپل دښمن په صفونو کې ګډوډي جوړ کړي او که غواړي چې د طالبانو پر ضد د یو فیصله کون پوځي عملیاتو لپاره ټول قام په یو نقطه راټول شي هغې کې رخنه واچوي. ورځپاڼه لیکي چې د بشیر بلور او د 22 پاکستانی امنیتي سرتیرو وجنه د طالبانو لخوا هغې مایوسۍ ته اشاره کوي چې د ډیرو مدونه غوښتل چرته لوړ اهداف په نښه کړي او بل دا چې د دوی ټول فعالیتونه تر خیبر پښتونخوا ځکه محدود دي چې دغلته یې مرکزي جالي دي او په کراچۍ کې ځکه کوي چې په دغه ښار کې د قانون عملداري د سره شتنه. لیکوال ضیاءالدین لیکي چې د تحریک طالبان پاکستان د طاقت تر ټولو لویه سرچینه افغان او پنجابي طالبان دي او که د پاکستان امنیتی ادارې غواړي چې د تحریک طالبان جرړي وچکړي نو اول به د پنجابي طالبانو غم خوري. او اوس داسې ښکاري چې د پاکستان پوز اخرکار د پنجابي طالبانو پر ضد بریا سره مخ شوی دی. لیکوال لیکي چې یو خبریال ته د پنجابي طالبانو د مشر لخوا د خط استولو مقصد دا نه و چې ګوندې دوی امن ته لیواله دي، بلکې د دې مقصد دا و چې څنګه د رسنو د لارې مشهورتیا ترلاسه کړي او د هغو پښتنو حمایت ترلاسه کړي چې د طالبانو د ظالمانه قتل عام له وجې د دوی نه مخونه اړولې دي. او افغان طالبان هم په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو ستنېدو ته پته مدي او ځکه یې مذاکرات هم پیل کړي دي.
پښتو وایې مشال ریډیو وار
تاسو مشال ریډیو ته وګی. امریکایي ورځپاڼه نیویورک ټایمز په یو مقاله کې پر دې بحث کړی دی چې آیا په دې اړه معلومات خپرول ضروری دي او کنه، چې امریکا د بی پایلټ الوتکو بریدونه ولې کوي. د دې مقالې په یو برخه کې راغلی دی چې د عدالت د فیصلې په رڼا کې د امریکا حکومت هغه دریځ په ډاګه کولو لپاره په قانوني توګه نه دی مجبور کوم چې به د بی پایلټ الوتکو بریدونو ته لاره هواره کړي. زموږ همکار بوریوال کاکړ د دې مقالې غټکی تاسو ته وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه د مقالې په پیل کې لیکي چې د امریکا د یو ځلي عدالت قاضي کولین میک مهن په خپل پریکړه کې لیکلي دي چې د امریکا حکومت د هغو قانوني رایو د پډاګه کولو آئینی دنده نه لري کوم چې په بهر کې د بی پیلوټ الوتکو په مټ د مشکوکو ترهګرو د وژلو لپاره لاره هواروي. کولین میک مهن د چهارشنبې په ورځ په خپره کړې پریکړه کې لیکلي دا پر دې سربیره ده چې د هغوی لخوا په دې اړه څه نه ویل به د بی پیلوټ الوتکو لپاره د قانوني جواز په اړه د یو جدي بحث د راپارولو سبب سي. کولین په خپل پریکړه کې لیکلي یقینا داسې تاریخي او له قانون سره سم وجوهات سته چې د هغو خلکو په اړه پوښتنې راپورته سي چې د جګړې له توده ډګر لري وژل کیږي. مقاله لیکي نیویارک ټایمز او امریکن سیول لیبرټیز یونین ویلي وو چې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د دې هیواد د لوی څارنوال اریک هولډر او نور چارواکو په ولسی بیانونو کې د بی پیلوټ الوتکو د جواز په اړه کافي معلومات ورکړل شوي دي. ورسپانې لیکي لوی څارنوال اریک هولډر په تیر مارچ میاشت کې په یو وینا کې له دې مسلې سره اړوند اصول بیان کړي وو، خو په دې اړه خاص وضاحت نه وکړي کوم چې امریکایي حکومت په دې معنا واخیست چې ګواکې د بی پیلوټ الوتکو پروګرام د جګړې له قانون سره سم دی. د ورسپانې په لیکنه اریک هولډر په خپل ټوله 15 منټه اوږده وینا کې په دې اړه له قانون یو ثبوت هم نه وړاندې کړي چې ګواکې دا پروګرام له قانون سره سم دی. نیویارک ټایمز لیکي د امریکا له استخباراتي ادارې سی آی ای او د دې هیواد د دفاع له وزارت سره شایع په دې اړه نورې رائے هم وي، خو هغوی د داسې اسنادو په اړه د تفصیلاتو له ورکولو انکار وکړ کوم چې د کولین میک مهن په وینا له قانون سره سم کار دی. ورسپانه د امریکا د انصاف د محکمې د ویاند لخلي لیکي چې د دې ادارې چارواکي د دې پریکړې د جاج په اخیستلو بوخت دي. د امریکن سیول لیبرټیز یونین د قانوني مشر مرستیال جمیل جعفر ویلي چې ټول امریکایي ولس د هغو حالاتو په اړه د لا زیاتو معلوماتو لرلو حق لري په کوم کې چې د امریکا حکومت د جګړې له ډګر لري د خپل وګړو په ګډون د نور خلکو وژنه د قانون په چوکاټ کې دننه بولي.
بوریوال کاکړ وو. د پښتونخوا حکومت د کرکروندې د پرمختګ او سارو د ساتنې لپاره خصوصي ګامونه پورته کړي دي. حکومت وایي د کرکروندې بجټ سلو نیم کال وړاندې د نیش برابر وو، خو دا مهال اوس پکې اضافه شوې ده او د حکومت په مرسته زمیندارانو 50,000 کناله شاړه ځمکه د کروندې قابله کړې ده. نور تفصیل د غلام خوست په رپورت کې دي.
د خیبر پختونخوا حکومت په تیرو څلور نیمو کالو کې د کر کروندې د پرمختګ لپاره د اغیستل شوي ګامونو په اړه تفصيلات خبره کړې دي او په دې لړ کې د خبرې شوي خبرپاڼي تر مخه د پختونخوا حکومت دا مهال د کلنی پرمختیایي منسوبې 15% برخه د کر کروندې په پرمختګ مصرف کوي. په دې لړ کې د کر کروندې صوبایي وزیر ارباب ایوب جان مشال ریډیو ته وویل
دا نوې سدي چې د واټر اینڈ اګریکلچر لپاره دی لپاره دا اوس اوبه کدایه نشي. دویم دا ده چې دا دنیا آبادی زیاتیږي لګیا دی، ټیک یې او دا هغه چې دا دنیا چسان آبادی کې لګیا دی هغې سره زموږ پیداوار هم دا نه زیاتی. 2008 کې چې کله زه وزیر جوړ شم نو ډېر مایوس کو نه ایڈی پی او 0.80 یو پرسنټ نه 0.80 اوس مختلف پروجیکټونو په ذریعه او دی خپل هغه سانه زمو پروګرامونه چې دي اوس 16-17% اور دي.
ارباب ایوب جان زیاته کړه چې د پخوانی جرنیل زیولک په دور کې زمیدارانو ته د حکومت لخوا بوج برداشت کول یا سبسیډي بند کړی شوی و او موجوده حکومت په ټیبلونو لګولو او شاړو زمکو هوارولو او نورو برخو کې د زمیدارانو سره مرسته کوي او د حکومت په ملاتړ زمیدارانو 1510 نوي ټیبلونه په خپل زمکو لګولې دي او د خیبر پښتونخوا زمیدارانو تر دې دمه 50,000 کناله شاړه زمکه د کر کروندې قابلیت کړی ده.
فارمرز د ډیولپ کنټریز کې زمیداران ته هغه سبسیډي ملایي دا سبسیډي دی او لاګو کې بند شو اوس زمونږ صوبه صوبه چې دا هغه ټیبل لپاره 50% ورکړي لینڈ لیولنگ لپاره 80% ورکړي مونږه 510 او یو ټیبل باندې سل کناله زمکه چې دا هغه د وبخوار د لاندې راځي نو 15 تک کم از کم 50,000 کنال مکه چې دا مونږه خپل صوبه کې نوی آباد کړ.
د خیبر پښتونخوا حکومت د کر کروندې سره تړلي د سارو د ساتنې یا لایو سټاک د پرمختګ لپاره د اغیستل شوي ګامونو په اړه هم معلومات خپره کړي دي. په دې لړ کې د سارو د ساتنې یا لایو سټاک صوبایي وزیر هدایت الله خان مشال ریډیو ته وویل
200 ډیسپنسریانه په صوبه کې منظور کړي زمونږ وزیر اعلی محترم امیر حیدر خان او کیسه پای کې زمونږ سړی رمستو زمونږ دام را حصہ کېدلم نه ځکه چې هغه باندې 800 میلیون روپۍ خرچ راتل حکومت دا کار کوي چې کتا سره وي د 20 نواله د 100 سارو پورې مونږ تاسو له 1500 روپۍ پر من درکو. مثال کې تاسو 100 د غری سروي تا ته 1.5 لک روپۍ میاش ملوي ته به سروي ساتي داغه به مونږ دوایانه به مونږ درکو فری داغه به مونږ حفاظت هم کو خو د غیر لپاره به تاسو مونږ 1500 روپۍ پر انمل چې کم نه د میاشتې تعالی خرچه درکو کم واړه سروي دي نو داغه لپاره 500 روپۍ پر من او چې کم نه شو دوه غری لپاره ساتي داغه لپاره 1500 روپۍ پر سره دوایانه ضرورت مونږ ډاکټر فری داغه لپاره بیا مونږ خورې جوړو فری جوړو تاسو نو وو انتظام ورته فری کو.
د کر کروندې او سارو د ساتنې لپاره د خیبر پښتونخوا د حکومت لخوا د خبره شوی معلوماتو تر مخه حکومت د صوبې په هر ضلع کې د کر کروندې د پرمختګ لپاره فارم سرویس سنټرې جوړې کړې دي چې زمیداران کولی شي د دغه مرکزونو سره د کروندې په لړ کې تماس ونیسي. غلام غوس مشال ریډیو پېښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.
دا پاکستان الیکشن کمیشن وایي چې په کمپونو کې میش کډوالو لپاره به په راتلونکو عامو انتخاباتو کې پولینګ سټیشن جوړول شي او د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي هغه خلک چې د ملک په نورو برخو کې اوسیږي او خپل ووټونه دې هلته رجسټر کړي ګینه بیا به د ووټ اچولو لپاره خپل مقامي سیمې ته ورسي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د احمد الله په دې رپورت کې واورو.
الیکشن کمیشن وایي چې د قبایلی سیمونه بې کوره شوي هغه متاثرین چې په مختلفو کیمپونو کې میشت دي ورلبا په کیمپونو کې پولینګ سټیشن جوړولی شي. د الیکشن کمیشن ویان الطاف احمد مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې جلوزی کیمپ، توغسرای کیمپ، هنګو او دورانی کیمپ صدق کې با په راتلونکو ټول ټاکنو کې پولینګ سټیشن قائمولی شي چې د خیبر ایجنسی، اورگزی ایجنسی او کرم ایجنسی متاثرین د خپل خوخي امیدوارانو ته ووټونه ورکړي. د قبایلی سیمونه بې کوره شوي یو شمیر خلک د کیمپونو نه علاوه د خیبر پختونخوا په مختلفو ضلعو او کراچۍ کې هم میشت دي او دا خلک د حکومت نه غوښتنه کوي چې دوی په کومو ځایونو کې میشت دي هغلته دې ورلا د ووټ اچولو حق ورکړی شي. د خیبر ایجنسی 83 می سره تعلق لرونکي محمد شمشاد وایي
زمونږ په تیرا کې یو علاقه ده لار کلی ورته وایي نو په هغه باندې اوس زمونږ ووټ اچول کېږي. لکه مونږ پېښور کې اوس اوسېږو نو مونږ ته چې داسې حکومت یو ذریعہ جوړه کی چې مونږ دلته کې یو سړی مستحق کی چې هغه ته مونږ د ووټ ورکولی شو. نو که دا شانتي حکومت ونه کی نو زمونږ ووټ اسیم ضایع بشي او زمونږ کو ډیر خلک دي چې هغه تیرا سره تعلق ساتي او کوزراغلي دي نو دا ټول ووټ بې ضایع شو.
د محمد شمشاد د غوښتنې پترس کې الطاف احمد وایي چې د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي هغه خلک چې د ملک په نورو برخو کې اوسېږي یا خو دوی د اوسنه خپل ووټ اندراج په هغه سیمه کې وکړي چرته چې دوی اوسېږي ګنې دوی به بیا د ووټ اچولو لپاره خپل مقامي سیمه ته ځي.
چرته دی غزی ته بلاړ شي د ډیسټریکټ الیکشن کمشنر افس ته او دی به د هغه سره یو وړوکی غونډې فارم دی ډېر ایزي طریقه کار دی هغه فالو کی او دی به په هغه فارم کې ځان دا ولیکي چې زه د خپل ووټ سپوز په لوړګي کې استعمالومه که سپوز د کراچۍ کې د نوم رجسټر شوی دی اټ ویل بی ډیلیټډ فرام کراچی هی ویل بی رجسټرډ ایز ا ووټر ان لوړ.
د ډېر اسماعیل خان نه د مشال ریډیو د خبریال تر مخه د جنوبي وزیرستان نه کډه کوونکي قریبا درې لکه متاثرین د کیمپونو په ځای دا وخت په ټانک او ډېر اسماعیل خان کې د خپل خپلوانو یا د کرایا په کورونو کې میشت دي او دا متاثرین د حکومت لخوا ټاکل شوي ځایونه نه راشنې اخلي. کله چې مشال ریډیو د الطاف احمد نه وپوښتل چې د متاثرینو د ووټ اچولو لپاره یې څه انتظامات کړي دي نو نوموړي وویل یاد دی وی چې د الیکشن کمیشن د شمیرې تر مخه په ټولو قبایلی سیمو کې شپاړس لکو څخه زیاتو خلکو خپل ځانونه د ووټرانو په حیث رجسټر کړي دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا.
په پاکستان کې میشت احمد زئی کوچیانو د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې دوی ته د شناختی کارډونه ورکړي. په دې حق له د کوچیانو مشرانو په پېښور پریس کلب کې یو خبري غونډه وکړه چې تفصیل یې د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال خالد خان په رپورټ کې دی.
پاکستان کې میشت احمد زئی کوچیانو مشرانو د پاکستان حکومت نه غوښتنه کړې ده چې دوی په دې هیواد کې د کرنو راسي آباد دي او پکار ده چې دوی ته شناختی کارډ یا پیژندګلو کارډونه او ډومیسایل زر تر زره ورکړي شي، ځکه چې پولیس او نور حکومتي ادارې دوی بې ځایه تنګوي او بډې رشوتونه ترې اخلي. د شورو په ورځ پېښور پریس کلب کې یو خبري غونډې وروسته د کوچیانو مشر حاجی عنایت الله اوس حاجی منجی مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان کې اکاخیل او سلیمان خیل کوچی قبیلو ته د مخکې نه شناختی کارډونه ملو شوي دي، خو احمد زئی کوچی کام ته لا تر اوسه پورې دغه د پیژندګلو کارډونه نه دي ملو.
مونږ په دې مرام راغون شوي چې رو دا د مونږ قانوني جمهوریتي دا حق ده د شناختی کارډ به خامخا راکړي. نو مونږ هر یک شنبه 200-300 کوچان غونډې ګورو، نو په دې مشوره کوو نن دلته راغلي چې دا مونږ اواز د دنیا ته ورسي. بل مونږ زراعت یو، د موشو فارمونه لرو، د چرګانو فارمونه لرو، د غواګانو لرو، د میګو ګړو وزو فارمونه لرو. نو مونږ سره خواته ځي پلس هم دې تنګي.
شان یو بل کوچی مشر اول چې هغه د کار 1948 نه د پاکستان پنجاب صوبه کې آباد دي او خپل روزګار او جون جواک خپه امن تر سره کوي.
زیات لکه دا ټک چې ویلې اجي صاحب چې ویلې پته جنگ یو ویلې او داسې د غرو طرف ته دي، په منصرات سیټ کې دي، لاور طرف ته دي، د پندای طرف ته دي، په مختلفو ځایو کې دي.
حاجی عبدالجبار چې په دغه خبري غونډه کې د کوچانو استاذي کوله مشال ریډیو ته وویل چې دوی خو په خپل مندی او گزارے کیگی خودوی دا عام کوچانو دا پارا خبر کوي سوک چی پولیس زے پزے تنگوی
موږ سره د نورو بیچارگانو د دې مشکلاتونو سره ته مخ دی. الکان مکتبونو کې چا چو غناغه کیگی اج عمرې ته څوک نشي تلای، دلته دې میګو د دې شیانو تجارتونه دی، هغه چا غل ته بوزي کوم کې پیسې مېسې په بانګونو کې نشو داخله ولا لوی مشکل سره مخ یو کنه.
دغه د کوچانو مشرانو د پښتونخوا حکومت نه هم ګیلو کړه چې د پنجاب په نسبت د صوبې پولیس کوچان او افغانان ډیر زیات تنگوي او صوبایي حکومت ته د کوچانو په ضد د پولیس د غزور ظلم ته پام وکړي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي. د مشال خبرونه اقتصادي نړۍ د جمعې او خالی په ورځ واوري.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د ملک سات شهید سپورتس ټرست او د خیبر پښتونخوا د لوبو ډایریکټریټ پر مرسته په اول ځل د چترال د زنانو لوبغاړو لپاره پېښور کې د لوبو تربیتي کیمپ لګول شوی دی چې پکې د چترال ضلع دولس زنانه لوبغاړي ګډون کوي. د چترال نه پېښور ته ورغلي لوبغاړي وای په خپلو سیمو کې داسې تربیتي سهولتونه نه لري او غواړي چې کله واپس لاړ شي نو خپلې زده کړې د نورو سره هم شریکې کړي. په دې حق له د پېښور نه د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان رپورٹ لری.
دا ملک سات شهید سپورٹس ٹرسٹ لخوا پیښور قیوم سٹیڈیم کې د چترال د زنانو لوبغاړو لپاره تربیتی کیمپ لګول شوی دی چې د منتظمین په وینا د دې مقصد په شمالي علاقو کې د زنانو د لوبو پرمختګ دی. په دې موقع تربیت ترلاسه کوونکي د چترال ضلع بونی سیمې نه راغلي ناصر کریم مشال لیډو ته صدا ډول وایي.
هم یہاں کھیلنے اسپورٹ کے جو کچھ ٹیکنیکس ہے وہ سیکھنے آئے ہیں.
مونږ دلته د لوبو بنیادی ټکنیک زده کول راغلی یو او مونږ د ملک سات سپورټس ټرست او د خیبر پښتونخوا د لوبو ډایرکټریټ مننه کوو چې دوی مونږ ته داسې موقع راکړي او مونږ به وړاندې ځو او بیا به چترال مختلفو سکولونو کالجونو کې دغه لوبې نورو جنکو ته ورخایو او مونږ به نه یوازې پاکستان کې بلکې په نړۍ کې د ملک نوم روښانه کوو او داسې تربیتی کیمپونه ډېر ضروري دي ځکه چې هلته کې مونږ ته موقع نه وي.
یو بہت ضروری ہے ہمارے ہاں ویسے ایسے مواقع نہیں ہوتے ہیں.
دلال کے پچترال کے دلوبو ڈائریکٹریٹ یو چرواکی امتیاز عالم مشال لیڈو تو ویل چې د دې پسیمه کې د زنانو دلوبو هیڅ سہولتونه نشته دي.
ان کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ہاں فیمل کے حوالے سے سپورٹ کا کوئی اپرچونیٹیز نہیں.
دراتو مقصد زمون دا دے چې زمون اڑختا د زنانو دلوبو سہولتونه او موقع د نش برابر دي او دا اولنې ځل دی چې د چترال جنکو ته په پیخور کې تربیت ورکړل کیږي او موږ ته مکو چې دا سي تربیتی کیمپ نه یوازې پیښور بلکې په چترال کې هم موږ ته ولګول شي چې چترال زنانه مخکې راشي ځکه چې زموږ خلکو کې صلاحیتونه شته خو موقع نشته دی. په پیښور کې د ملک سات شهید سپورټس ټرسټ مشر نسیم جاوید مفتی وینا وه چې د دې مقصد په شمالي علاقو کې د لوبو پرمختګ او د خلکو ذهنونه مثبت اړخ ته راړول دي.
جنکې راغلي موږ ته چترال نه بونی او ګرم چشمې نه دیو بیډمنټن او ټیبل ټینس ټریننګ حاصل کولو راغلي دي. یو هفته لپاره راغلي دي او دولس جنکې دي مطلب چترال کے دا پرموٹ کی سپورٹس اور مونگا واڑو شمالی جاد علاقوں کے دا سپورٹس تمرا دا خواتین کے پھیلاؤش مونگا کوشش دا آزاد اگر دا زیادہ تر دا دہشت گردی بہ ختم سی اور دہشت گردی تمرا دا دمگا صبح کی دا لوبے طریقے سے ربلا دہشت گردی بہ ختم سی.
یادونه ولدا دا تربیتی کیمپ وروزه دوام لري او روان دی بیا د غزنانه په چترال کې د لوبو تربیتونه ورکوي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریټ کې
مونږه ته دي چې کومه ده
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
دا مشال ریډیو ده. د افغانستان د سولې د عالی کمیشن په هڅو له بګرام جیل شل تنه قیدیان خوشې کړل شوي دي او په ننګرهار کې خپلو وارثانو ته سپارل شوي دي. په دې اړه نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو همکار باس محمد عابد په دغه رپورت کې راکوي.
د افغانستان په ختیځ کې د سولې د عالی شورا د کمیسون د بندیانو د کمیټې یو تن مسول عزیز رحمان عرب وویل چې دغه بندیان د ننګرهار د سولې د کمیټې له تصدیق نه وروسته خوشې کړي شوي دي.
مونږ د دغه بندیانو د خلاصېدو په هیڅ کې د صلح عالی شورا او د ننګرهار د صلح کمیټې ډېر هلې ځلې کړي کوششونه کړي او دغه خلک د اهلیت او شخصیت تصدیق کړي.
د ننګرهار د سولې د ولایتي کمیټې مشر ملک نذیر وایي چې آزاد کړی شوی بندیان به د سولې له بهیر سره همکاري ولري.
دوی ته به موږ خپله توصیه کوو چې آینده دوی په سوله په آرامۍ خپل ژوند تیر کړي او دوی سره به وخت په وخت موږ تماس نیسو. دا به د سولې د پروسې سره همکاري کوي. موږ به د دوی د دغه همکارۍ نه نظارت هم کوو. دوی موږ نازو ممکن دوی سره موږ کومکونه وکړو.
د ننګرهار والی ګل آغا شیرزی په وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې پلی وسلی کی دی او د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
د ټولو ورته مور بده سولې او د امن پر اړتیا کومک او خدمت کو او د ټولو هغو مسلمانانو ته هم زما د خواسته چې نن د خپل حکومت په مقابل کې جنګیږي به نو د سولې سره یو ځای شي او د خپل وجار افغانستان جوړ.
یو تن آزاد کړی شوی بندي هله لري چې ژر تر ژره تر خپل کور ورسیږي.
زمانم قاری زول حق زیاده د ننګرهار ولایت د بټکور دولسالي اوسیدونکو په 1990 کال د سور د میاشتې په 14 تاریخ باندې خارجیانو او افغاني ځواکونو زموږ په کور باندې چاپه واچول او زه خپل کور کې ونیولم. تقریبا یو میاشتې ما په باګرام کې تیرې کړې. ما سره تقریبا ډېر شاګردانو قرآن یاد کړل. ټول ته مې درسونه د قرآن کریم ورکول. نور موږ سره د خپل افغانستان د اردو عسکرو ښه اخلاق کې را سره کړو چې شی هم تی غوښته هغه به را کول موږ ډیر خوشاله یو ارمان مې چې کوته الله پاک زړه راځي
په آزاد کړې شو شلو تنو کې شپاړستنه د ننګرهار دوه تنې د کونړ یو تنې د نورستان او یو تنې د لغمان ولایت سره تعلق لري باز محمد عابد مشال رادیو جلال آباد
مشال رادیو د مینی او رڼا زیر
دا خبرونه په اخیری شیبو کې واره بیا لند خبرونه د عبدالحی کاکړ ناورو
بیگا د شپې د امریکایي ډرون الوتکو په برید کې وژل شوی د جنوبي وزیرستان د طالبانو مشر مولا نذیر نن غرمه په جنوبي وزیرستان وانه پازم ورسک کې له جنازې وروسته خاورو ته سپارل شوی دی. د خیبر پښتونخوا په چرسده کې د پولیو پر ضد مهم نن پیل شوی دی. پاکستان چارواکي وایي چې په پنجاب صوبه کې وسلوالو پرون اوه پوځیان تښتولي دي. د پاکستان حکومت د ملالی یوسفزی پلار ضیاءالدین یوسفزی ته د ډیپلومیټ په توګه نوکری ورکړې ده. په پام کې د افغان ولسمشر حامد کرزی به د روانې دوشنبه په ورځ واشنگټن ته خپل مهم سفر پیل کړي. د امریکا د دفاع وزارت او اسوسییټډ پریس خبري اژانس په افغانستان کې د وژل شوو امریکایي فوجانو نوې شمېره خبره کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلی کلینټن د نیویارک د روغتون فارغ کړل شوې ده. او د پاکستان د کرکټ لوبډلې په دوه ورځنۍ لوبه کې وهین ته 215 رنزونو هدف ورکړی او دا وخت 103 رنز هند جوړ کړی دي. 15 کلاډیان اوټ دي او یو دیش اورونه کړی دي.
لږ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت میږي. مونږه امید کوو چې د خبرونه به تاسو خوښي شي وي. زملی حامیر زاده، عبدالحی کاکړ او تکنیکی همکار اسحاق اميري درنه په ګډه اجازه تواړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. د الله پامان.